د اشناټک د پروګرام درنو اوریدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. د پنځشنبه شپه ده او د اشناټک په پروګرام کې زه غفار کاکړ ستاسو هرکلی کوم. د نن شپې د اشناټک په پروګرام کې له نیکه مرغه را سره زموږ د کاروان تلویزیون د ټکنالوژۍ د برخې د خپرونو د ټیم غړی ښاغلی داود صدیقي صاحب میلمه ده. له نیکه مرغه چې همدلته سټوډیو کې ده را سره دی. دوه اونۍ وړاندې د امریکا لاس ویګس ښار ته تللی و او هلته یې د سی ای ایس په کلنۍ غونډه کې برخه اخیستې وه. دغه سی ای ایس ما ترجمه نه که نه غواړم چې وضاحت ورکړم، غواړم چې پخپله صدیقي صاحب بیا په دې اړه ښه خوندور تفصیل ورکړي. دی چې هلته تللی و د هغه ځای ډیره یوه خوندوره خپرونه موږ ته چمتو کړې وه چې د کاروان د تلویزیون له لارې خپره شوې وه. ډیرو خلکو خوښه کړې وه او په واقعیت کې چې صدیقي صاحب ډیرې مهمې او ډیرې خوندورې پېښې پکې راټولې کړې وې. یوه ستونزه چې پخپله صدیقي صاحب په دې اقرار کړی و هغه دا دی چې وایي وخت ډیر کم و او پېښې ډیرې زیاتې وې، نوښتونه ډیر زیات و. که زه وایي پر هفتو هفتو کوشش وکړم چې دغه خپرونې په دې را جوړې کړم نو هم به هم کمې به وي. دا چې په دې نندارتون کې څه و څه پرې نه و، په دغه کوم راپور چې جوړ شوی و دغه په تلویزیون کې خپور شوی و، ډیرو ملګرو کتلی ده. خو سره دغه هم که چا نه وي لیدلی کولی شي چې زموږ د یوټیوب او د فیسبوک په پاڼه کې هغه وویني. که چیرته تاسې کومه پوښتنه او یا هم کوم نظر لرئ نو کولی شئ چې زموږ د فیسبوک پاڼې ته لاړ شئ او هلته یې موږ ته ولیکئ. د ټلیفون د لارې هم غواړو چې د خپرونې په وروستۍ شعبو کې اوریدونکي ولرو. تاسو کولی شئ زموږ سټوډیو ته زنګ ووهئ چې د سټوډیو شمیره 202-16-93-16 ده. له نیکه مرغه چې صدیقي صاحب هم سټوډیو ته راغلی دی، دوی ته هم هرکلی، بیا هرکلی وایم. صدیقي صاحب، سی ای ایس څه و، څنګه ترې خبر شوئ چې ورغلی، هلته مو څه ولیدل؟ داسې په لنډو کې راته ووایه.
سلام ټول لیدونکو ته، کاکړ صاحب تاسو ته مننه. لکه څنګه چې عزیزان که څه اورېدلي وي د کاروان، د موږ د کاروان د خپرونې په اړه چې اونیزه د ټکنالوژۍ خپرونه ده، د جمعې په ورځ خپرېږي تلویزیوني، نو زه د خپرونې چلوونکی یم او تقریبا درې کاله کېږي چې موږ یوازې د ټکنالوژۍ ځانګړې خپرونه ده خپرونه جوړه کړې او د ټکنالوژۍ په اړه خبرې کوو. نو په دې اساس زه په نړۍ کې د ټکنالوژۍ خبرونه همیشه تعقیبوم او پسې ګرځم، او همیشه کله چې څه مهمه پېښه وي نو اتمنې زه خپل خپرونه کې په اړه څه ریپورټ خپروم. نو سی ایس خو د نړۍ تر ټولو لوی نندارتون دی چې پکې د وروستي ټکنالوژۍ پکې نندارې ته کېښودل کېږي. په انګلیسي کې دې ته کنسیومر الکترونیک شو وایي، سی ایس، یا د الکترونیکي وسایل، یا د مصرفي الکترونیکي وسایل. مصرفي نه، هدف دا ده د کنسیومر چې یعنی هغه وسایل چې موږ په کور کې روزمره کارتي اخلو، دغه وسایل. ځینې وسایل خو داسې دي لکه مثلا کارخانی دي، غټ غټ نور مسایل دي، هغه نه. دغه شخصي وسایل لکه کمپیوټرونه، تلویزیون، تلیفون، د نن سبا وګورو روباتونه یا نور داسې وسایل چې د موږ او تاسې په دفترونو په کورونو کې په شخصي بڼه هر فرد ترې ګټه استفاده کوي، د دغو وسایلو یو لوی نندارتون ده په نړۍ کې چې همیشه له څو کلونو راهیسې په دغه نندارتون کې د ټکنالوژۍ هغه نوښتونه معرفي کېږي چې بیا وروستي کلونو کې بازار ته راځي. او دې لپاره همیشه رسنۍ ورځي، تعقیبیي او ګوري. نو په دې اساس موږ هر کال د سی ایس په اړه رپورټونه په خپل خپرونه کې لرل، خو سږ کال دا فرصت مساعد شو او امریکا غږ ته مو دا وړاندیز وکړ چې موږ غواړو د لوی نندارتون ته ورسو، په دې چې د امریکا کې دا تیار موږ ته اسانه هم ده. نو خوشبخت نه چې ورغلو، دا نندارتون ما په خپل سترګو ولیده او هر څه پکې ولیدل. یوه ډیره جالبه تجربه وه او یوه خپرونه هم ترې جوړه کړه، هیله ده چې لیدونکي لیدلي وي او خوند یې ترې اخیستی. خلاصه چې اوس خو له ټکنالوژۍ تښتېدای نه شو، هر د موږ ټول ژوند له ټکنالوژۍ سره نښتی ده. همدا اوس چې موږ او تاسو له اوریدونکو سره غږیږو، په ځانګړې توګه د موږ او تاسو د نن ورځې دا ځیرک تلیفونونه یو ډیر غټ مثال دی. نو موږ او تاسو ورځ تر بلې ژوند هم له ټکنالوژۍ سره نږدې کېږي او خلاصه چې ترل کیږي موږ تاسو زونه ورو ورو به ټکنالوژي نه کیږي. نو د دې لپاره زه فکر کوم ټکنالوژي او داسې مسائل کېدای شي ډیرو لیدونکو ته جالب وي چې پاړې وګي. خلاصه سی اس یو د نړۍ تر ټولو د الکترونیکی وسایلو تر ټولو لوی نندارتون دی.
تر دې مخکې چې په جزئیات ورشو چې څه مو پکې ولیدل د همدې سی ایس په اړه مو چیرته واورېدل او دا دې لپاره پوښتم چې ډېر ملګري کاغه مثلا په امریکا کې اوسیږي حتی داسې لیواله ملګري لرو چې هغوی د افغانستان نه هم کېدای شي وغواړي په دغسې خپرونو کې په دغسې نندارتونونو کې برخه واخلي. دغه معلومات چیرته لاسته راوړلی شي؟
بله، دلته لکه څنګه مې چې وویل زه خو دا می مسلک ته د پسی ګرځم د خبرونو هر چیرته سی پسی ګرځم. خو هغه دوستان چې په افغانستان کې دي هغه سی ایس خپله یو کمپنی ده په اصل کې چې دا مکمله د نندارتون اداره کوي او هغه څوک چې غواړي لیدلو ته یې ورسي هلته به ځان راجستر کوي، نوملیکنه به کوي، او هغه کسان چې غواړي هلته څه وښي هغوی هم به خپل نوملیکنه کوي. د دواړو کې فیس موجود ده، پیسې اخیستل کیږي، نظر په هیواد وخت زمان هر څه فرق کوي. په ځانګړي توګه هغو دوستان ته چې علاقه لري په دغه نندارتون کې که کوم وخت افغانستان وکړی سي یا کوم شرکت دې موږ وکړی سي داسې یو څه جوړ کړي چې هلته وښي خلکو ته په نړیواله کچه، چې زه د دې هیله لرم چې خدای دې وکړي چې داسې ورځ راسي. نو بیا دا ځان ته بیل لږ سره پیچلي مراحل لري چې ته به ځان راجستر کوې، فیس به ورکې، په نندارتون کې یو مشخصه ځای به ځان ته تعینه کوي، هلته مپ په ډیجیټل باندې د دوی په ویبسایټ کې مپ شته، مثلا نقشه شته، تاسو خپل ځای تعینه کوي، وخت، اندازه، د ډیزاین نو وایي څه رقم سهولتونو ته ضرورت لري، برق ته څه شته، دا ټول تعینه کوي. پس لږ خپل ډیزاین معرفي کوي، هلته چې هغوی خوا ومنل سو پیسې به ورکوي. وروسته لږ تاسو کولی شئ یو هفته، دوه هفتې، یو میاشت مخکې چې هر څومره وخت و ورځې هلته خپل ستاپ کوي، بس د نندارتون په ورځ به خپل شی نندارې ته وخېږي. دا به افغانستان ته فعلا لري، خو هغه کسان چې نندارې ته غواړي لاړ شي بس یو ډېر ساده رجستریشن لري افغانستان نه، حتما ویزې ته هم ضرورت ده. کېدای شي ځینې خلک په همدې لار راشي، په دې چې له ټولې نړۍ نه ما خلک ولیدل چې د کتونکو په توګه د نندارتون ته راغلي وو. تاسو خپل ځان رجستر کوئ، هغوی یو اپروول لیټر درکې چې بالې و تاسو رجستر شوي، پس لږه دغه په اساس کېدای شي تاسو ویزا واخلئ، راسي پکې ګډون وکړئ په دې نندارتون کې او د نړۍ وروستي ټکنالوژي وګورئ.
ډېر ښه صدیقي صاحب، د تاسو کوم خبرونه چې ما ولیدل په هغه کې هغه لومړی راپور هم د هوشمند روبوټونو په اړه و.
بله،
دا برخه چې کله خپل ورغلی څومره درته جالبه و او د خلکو ګڼه ګوڼه پکې څومره و؟
بله، که زه ویم چې سکال په دغه نندارتون کې تر ټولو لویه موضوع یا غټ خبر یا تر ټولو د پام وړ خبر همدا د مصنوعي ځیرکتیا خبره وه. مصنوعي ځیرکتیا نن ورځ په نړۍ کې د ټکنالوژي په نړۍ کې د بحث خبره ده او تر ټولو ښه استازه یا ښه مثال یې همدغه روباتونه دي. همدغه روبات تاسو یاد که صوفیا چې څو وخته مخکې سعودي عربستان ورته تابعیت هم ورکړه. نو دا روباتونه ډېر پرمختللي دي او مصنوعي ځیرکتیا تر ټولو لویه خبر وه او جالبه وه چې تاسو یو ماشین ګورئ، تاسو ورسره خبرې کوئ، بیرته تاسو ته ریاکشن درښیي، عکس العمل درښیي، تاسو ته ځواب درکوي، تاسو پوښتنې ته ځواب درکوي، یا تاسو نه پوښتنه کوي، یا تاسو د پوښتنې ته ډېر دقیق، منطقي او د واقعیتونو او د دقیقو معلوماتو پر اساس ځواب وایي. دا ډېره عجیبه ده وخت چې تاسو داسې ماشین سره مخامخ سئ او د انسان څیره ولري. نو ډېر عجیبه ده، ډېره جالبه تجربه ده. تاسو یو ډېر پرمختللي روبات سره لومړی ځل مخامخ کېږئ، نو بس ډېر تعجب به وکړئ.
صوفیا مکالمه، صوفیا مو یاده کړل ده خپل راغلې وه که
نه؟ صوفیا خپل په نندارتون کې نه و راوړی، خو له د نندارتون له پرانیستو نه مخکې دوه ورځې مخکې دوی یو بیل خبری ناسته جوړه کړې وه، بیره خبری ناسته چې په هغه کې صوفیا راوسته او وی خودله او ټول مسایل یاد سو. خپله په سی ایس کې چې هلته اګزیبیشن یا د نندارتون غرفې دي په هغه کې صوفیا نه وه. نو صوفیا داسې تقریبا فعلا د نړۍ تر ټولو پرمختللې روباته ده، که خزینه ورته وایي، په دې نوم یې خزینه ده او څیره یې خزینه ده. روباته ده چې تر ټولو زیات مصنوعي ځیرکتیا لري او فعلا مطبوعاتو کې ډېره یادېږي.
د سوفیا په څنګ کې نورم کوم روبوټونه
بله بله موږ ډیر ډیر وړه روبوټونه ډیر زیات وو خصوصا یو خو زه په مجموع کې کله چې خبرونه کې افغانستان ته لیدونکو ته کار کوم د خبرونه په عمومي توګه په دوه برخو ویشم یو د خبرونه دي چې په مجموعي توګه ډیر معلوماتي او تجربه ور دي مثلا سړی وایي مریخ ته ځي کنه اوس یو عام سړی په افغانستان کې بس یو معلومات یو دی ورته چې خبر ته اوسې چې دنیا کې داسې څه روان دي خو ځینې نور خبرونه دي چې مثلا دغه ستاسو آیفون څه بدلون کې راغلی دا تاسو په ژوند کې مستقیم بدلون راولي
لیدلی
شئ تاسو وګورئ تاسو کولی شئ ګټه ترې واخلئ نو زه دا په دوه کټګوریو ویشم چې ځینې شیان دي چې تاسو کولی شئ لاسرسی ورته ولرئ ځینې تاسو لاسرسی ورته نه لرئ نو د روبوټونو د سوفیا هغه څه خبر ده چې تروسه خبره تروسه بس د معلوماتو داسې خلک خبر سي چې دنیا کې داسې یو روبوټ هم جوړ شوی خو قیمت یې ډېر لوړ ده هر څوک یې نسي اخیستی اما په دې نندرتون کې ډېر واړه واړه روبوټونه وو چې مثلا یو روبوټ په همدې اونۍ کې د موږ خبرونه کې رپورټ یې خپرېږي په دري ژبه چې ماشومان ته کتاب لولي یو ډېر وړوکی روبوټ یو سل پنځوس ډالر قیمت دی چې یو چینایي کمپنۍ جوړ کړی تاسو کتاب د روبوټ مخې ته ږدئ او کتاب درته لولي هر کتاب چې فعلا په چینایي او په انګلیزي ژبه کتابونه لوستلی سي خو کیدای شي آینده کې نور ژبې هم ورته اضافه سي بس د دې لپاره چې نن سبا مور پلار ډیر مصروفه دي خصوصا په ښارونو کې وخت دی نه لري نو ماشوم هر وخت کولی سي چې خپل کتاب روبوټ ته ویسي روبوټ ورته لولي او ساده پوښتنو ته هم ځواب ورته ورکوي یو ځینې ښه عادتونه هم ورزده کوي مثلا توی غاښونه هم باید برس کوي ساعت هم ته پاملرنه وکړئ تاسو مثلا ډیر خواږه مه خورئ یا د ځینې نور مشورې هم د روبوټ ورکولی سي چې په کور کې یو ارزان بیه او ډیر ښه روبوټ ته کولی سو مثلا افغانان یې ماته کولی سي ترلاسه کړي بازار کې موجود ده قیمت یې ارزانه ده نو داسې روبوټونه ډېر وو
ډېر
ښه یو ښه نمونه همدا وه په همدې اړه یو رپورټ هم جوړ کړی د دې لپاره چې ډېر جالبه ده چې یو روبوټ چې ماشومانو ته د کتاب په لوستلو کې مرسته وکړي او هدف همدا ده چې په نهایت کې او په نهایت کې هدف همدا ده چې ماشومان خپله تشویق سي په آینده کتاب ولولي ټول عمر هغه نه ورته کتاب ولولي یعنی داسې تشویقي چې په راتلونکي کې خپله کتابونه ولولي اول کې دې سره پیل کی په وروسته پیل کی نو لدې رانیولې تر داسې روبوټونه چې د کور د حیواناتو په شکل دی سپی په شکل چې تاسو پیګی چې په غربي نړۍ کې خلک په کورونو کې سپی ساتي او ډېر یو مهم حیوان دی دلته د ځینو خلکو لپاره نو داسې روبوټونه جوړ کړي چې د سپی په شکل دی او مثلا تاسو ته د هوا د حالاتو معلومات درکوي رادیو لري سکیورټي کیمرا لري د امنیتي کیمرا چې تاسو په کور کې نه یاست مثلا دروازه ټکیږي یا دروازه څوک خلاصوي تاسو ته عاجل کیمرا روښانه کوي وایي چې داسې یو کس کور ته راغی نو ډېر پرمختللي مثلا د کور چراغونه درته کنټرولوي چې تاسو غږ پیو کې چې چراغونه بند که بندوي درته روښانه که روښانه کوي تلویزیون درته روښانه کوي خپل رادیو ورڅ لري نو داسې روبوټونه ډېر زیات وو چې له پنځه سوه نه تر زرو ته څو زرو ډالرو پورې قیمتونه وو نو د روبوټونو نړۍ ډېره جالبه وه او د مصنوعي ځیرکتیا مسله ډېره جالبه ده دا ډېر لوی خبرونه وو پکې
فکر کوم چې ټول خبرونه هم سړی دغه ټول نندرتون ټول شیره او شربت هم سړی وګوري د هر نو کوم نو نوخت راغلی دی په غو کې یا ځیرکتیا موجوده ده یا هلته ورسره دغه خوشمند روبوټونو خبره
ده بله د مصنوعي ځیرکتیا غواړم یو څه تعریف کوم د خپل لیدونکو ته مصنوعي ځیرکتیا یعنی هغه ماشینونه چې وکړای شي د انسان په څیر یا د عقل انسان ته نږدې کار وکړی سي مثلا فکر وکړي عکس العمل وښیي داسې یو څه ده نو د دې یو د اندازې فرق کوي موږ او تاسو د تلیفون هم څه ده یو ځیرک مثلا ورته ویلی چې داسې یو مصنوعي ځیرکتیا لري خو په روبوټونو کې خبره دا ده چې مخکې له دې نه چې تاسو یو څه وغواړئ هغه درته کولی شي چې درته وړاندیز وکړي یا تاسو غږ پې وکړئ هغه هماغه څه چې غواړئ بېرته ځواب درکړي د تاسو سوال ته ځواب درکړي تاسو ته معلومات درکړي لکه انسان غوندي خلاصه هدف دا د مصنوعي ځیرکتیا نه چې انسان وکړي یو ورځ داسې ماشين جوړ کړي چې انسان غوندي فکر وکړي انسان غوندي عکس العمل وکړي انسان غوندي معلومات ورکړي خو دې کې باندې ښنه مسته چې ساينس پوهان دا اندېښنه لري چې کله داسې ورځ راغله چې انسانان وتوانېدل چې د انسان نه یې هم پرمختللی روبوټ جوړ کړي چې د انسان چټک زر او ډېر فکر وکړي سي او ډېر معلومات ولري او دا به داسې چې انسان ته به خطر ایجاد کړي دا به داسې چې انسان ته به ستونزې را پیدا کړي او دا به مثلا مخکې دې تاسو د خپل دفاع لپاره فکر وکړئ، هغه به وخت تاسو ته لاره جوړه کړي. نو دا اندېښنه هم ورسره ده. د دې تر څنګه د دغو هوښیارو وسایلو استعمالول په کورونو کې یو بل اندېښنه هم لري چې تاسو د خصوصي حریم ته د هکرانو مداخله ډېرېږي. تاسو یو کمره یو شاید کمره ولري کور کې یو غږ ثبتولی سي، د دې احتمال سره چې همدغه غږ همدغه تصویر یو بل کس یو نړۍ په بل کونج کې وګوري یا له دې نه سو استفاده وکړي، تاسو شخصي معلومات، ستاسو شخصي مکالمې، ستاسو شخصي تصویرونه. دا یو اندېښنه ده چې سره د دې چې مصنوعي ځیرکتیا دغه پرمختللي وسایل ډېر سهولتونه ایجادوي، خو دا اندېښنه هم ورسره شته. دې سره باید ډېر احتیاط وسي چې کله تاسو یو شی یو روبات کور کې کاروئ، نو داسې شخصي معلومات او داسې خبرې او داسې حالت باید کې د بغت لاس کې ورنکړل سي چې کله بل چا په لاس کې ولبیږي تاسو بل ورځ بیا ستونزې سره مخامخ سي.
ډېر ښه صدیقي صاحب، ما تل د کاروان خپرونې څارلې دي، خو دغه نقطې ته چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو په دوه برخو یې ویشئ، دې ته مې هېڅ تاسې متوجه شوی نه وم. خو اوس پوه شوم چې د کلاشوي ماشین او د برقي جارو د خوشکونو د خوشکشوي ماشین د دغو په اړه راپور جوړولو د تیر تر شامو پلان څو ډېر خوندور کار دی. د تلویزیونونو په برخه کې ورځ تر ورځ نړۍ لګیا ده تغییرات راولي. عموما یو وخت چې زما په یاد شي د کمپیوټر زمونږ دغه ساغه به چې و مونیټرونه شاته به یو دوه متره لاره یو څه دغه باډي به ورپسې وه، نو اوس چې ګورې ورځ په ورځ وړو کې کېږي، د تلویزیونو په برخه کې څه تغییرات راغلي ول؟
ډېر زیات. نن سبا خلاص هر تصویر له وړو زرو نه جوړیږي، لکه څنګه پکسلز کنه دمګه تاسو خو په انګلیسي استیلا استعمال کو پکسلز. په خو به چې وو مثلا په زرها او پکسل به یو ال ای ډی لایت به کولای شو چې په زرها او پکسل کنټرول کی یو ځای سره، مګم هر پکسل داسې نه کېده چې هر پکسل کنټرول سی خپله چې خپله رنگ بدل کی، هر رنگ چې وغواړي هغه سی روښانه سی بند سی. نو نن سبا خبره دې ته رسیدلې ده چې سامسونګ د مایکرو ال ای ډی په نامه داسې یوه ټیکنالوژي په دې نندارتون کې معرفي کړې چې د په دې سره د هر پکسل خپله رنگ بدلوي او روښانه کیږي او بندیږي. نو دا د تصویر کیفیت دومره لوړوي چې تاسو کله چې یو رنگ ته ګورئ، مثلا دی ګوري چې یو وخت په یو وخت ګوري چې یو تاریخ ته سپین ده، اما یو تاریخ ته روښانه سوترا سپین ملمیږي، نور ټول څه تور دي. مثلا نور جای چې ستاسو د سترو رنگ مثلا شین دی شین ملمیږي، د جلد رنگ جلد پر رقم دی، دا رنگونه هر یو حتی له حقیقت نه مخکلي ملمیږي. خبره د تلویزیونو دی سره تر استلې ده چې هر پکسل یوازې خپل کنټرول دی سي. تاسو پیګه چې پکسلونه خډیر وړدي لکه او هر تلویزیون په میلیونو پکسل لري، نو هر یو بیل د مایکرو ال ای ډی د ورسته ټکنالوژي هم ده، مخکې دنه او ال ای ډی و، نو اوس د مایکرو ال ای ډی ټکنالوژي را سامسونګ معرفي کړه چې د تلویزیون کیفیت دومره لوړ شوی ده چې تاسو شاید یو وکس یو منظرې نه تاسو شاید په زړه پورې دی چې په تلویزیون کې وګورئ، شاید ډېر خوند درکړي، دومره کیفیت لوړ شوی ده او کولای شئ چې مثلا نور رنگونه هم په ښه کوي او تغییر ورکړي. نو همدې لپاره چې سامسونګ وکړی سي دا ټکنالوژي په صحیح توګه معرفي کړي او خبر په رسنیو کې خبر ترې جوړ کړي، نو یو ډېر غټ تلویزیون هم جوړ کړی و، یو سل شپږ څلوېښت انچه تلویزیون کې همدا ټکنالوژي معرفي کړه چې ډېر رسنیو خبر پی جوړ کړو، موږ هم خبر پی جوړ کړو. نو مایکرو ال ای ډی اصلا غټ تلویزیون خو اوس کولای شي سینمایي سکرین هم یو چیرته سره ولګي، غټوالی دومره اهمیت لري کنه لري، خو همدې مایکرو ال ای ډی ټکنالوژي چې د تلویزیونونو کې را روانه ده په راتلونکو کلونو کې، دا نو تر ننه پورې داسې ټکنالوژي په تلویزیونو کې نه وه کارول سوی او ډیر ښه کیفیت لري.
چې رښتیا وایم صدیقي صاحب، داسې خپګان راته کېږي چې داسې کشوم دی ورته مچ زر زر خلاص په نورو موضوعاتو خبرې وکړو، خو واقعیت دا دی چې زړه مې نه کېږي. زه هم چې همداسې په هر دغه کوم راپور مې چې جوړ کړی په دې باندې داسې نیم ساعته هر یو باندې خبرې وشي، ځکه ډېر معلومات دي، معلومات ډېر زیات دي.
الا داسې دوستان ته هم د پام وړ وګرځي.
حتما حتما. د زه خو خپل عکاس یم، او عکاسۍ کې ډېره لیوالتیا لرم. په دې اړه څه تغییرات راغلي وو؟ څه نوې کامرې؟
بله، خبره دا ده چې د کامرو په برخه کې داسې کوم لوی خبر نه وو، خو ځینو شرکتونو لکه کانون او نیکان ځینې نوي لینزونه معرفي کړي دي، او چې ما یو ریپورټ هم لرم د یو لینز په اړه، خو داسې کوم لوی خبر د کامرو په اړه نه وو چې مشخص وایم چې داسې یو خبر چې ټول نړۍ پیښه کېدلی. د کمپنیو شرکتونو نوي محصولات لرل، نوي وسایل معرفي کړل، خو داسې یو د پام وړ لوی تغییر چې لکه ما چې وویل چې مایکرو ایل ای ډی تلویزیون راځي، داسې یو څه نه وو. نو ورځ تر بلې لکه څنګه تاسو پوهیږئ چې هماغسې د تلویزیون ښه کیفیت ورښیي، نو کمرې هم په همدې شان روانې دي، او همدې ته باید ښه تصویر واخلي. په اصل کې اول چې کمره ښه تصویر وانیسل کښې نو تلویزیون یې نسي ښودی. مګر داسې کوم خاص نوی خبر نه و که زه د کمرو په اړه درته ووایم.
دغه د پخپله شرکتونو چې پکې شرکت کړی و، عموما امریکایی یا چینایی
شرکتونه وو؟ نو کله چې زه نه پوهېږم، زه د افغان په توګه چې کله یو چېرته ځمه، نو یو قسم دغه خلک ګورم چې د کوم ځای دي، دا څنګه چل دی، څوک دي. خلاصه دا درته وایم چې په دې نندرتون کې چین او امریکا برلاسي وو. ډېر شرکتونه یې لرل، چینایان پکې ډېر وو، امریکایي کمپنیانې ډېرې دي چې ټیکنالوژي په برخه کار کوي. د دې نه وروسته کوریایان دي چې په دې برخه کې ډېر فعال دي. دا سامسونګ یې ډېره غټه نمایندګي ده، څه کولی سي ایل جی سامسونګ دا ډېر غټې کمپنیانې دي. نو په مجموع کې که دا ووایم چې د شرقي آسیا او امریکا په دې نندرتون کې واقعیت چې وګوري دغه هغه وسایل چې ډېر پاملرنه جلبوي، یو واقعیت یو څه د ویلو لپاره لري راتلونکي کې، همدغو ملکونو پورې د همدغو ملکونو شرکتونه جوړ کړي دي.
ډېر ښه.
د افغانانو ما ته وویل سو چې دلته یو افغانه ښځه هسته نجلۍ چې یو کوم محصول جوړ کړی دی او نړۍ ته وړاندې کوي، ما په سختي وکړل چې پیدا یې کړم. ما لږ وخت لره د یوې هفتې لپاره، ما دوه ورځې وخت لره، نو ما ونسو کړی. او هغې دوه ورځې وروسته له دې نه زه ته راغلم، د هغې دغه نندرتون کې ګډون کوو، نو ما ونسو کړی چې هغې سره خبرې وکړم. متاسفانه نو اوس پاسه کې یم چې یو قسم یې پیدا کړم او خبرې ورسره وکړم. خو د موږ او تاسو ونډه پکې ډېره نه یوازې د موږ او تاسو، حتی د موږ او تاسو نږدې ودونو، مثلا د هند یو یا دوه ډېرې وړې غرفې یو چېرته وي چې هغه هم کوم نوې ټیکنالوژي نه لرلې، مثلا د اګمنټډ ریالټي یا د اضافي واقعیت ټیکنالوژي چې وه یو څه لک لک جوړ کړي وو. ما ولیدل، ما هڅه وکړه چې زه کوشش وکړم چې د افغانستان څلور طرفه ملکونه چې د ایران ده، هند ده، هند چې ډېر یو د ټیکنالوژي په برخه کې ډېر کارونه کوي، خو دوی داسې کوم څه نه لرل چې په دغه نندرتون کې توجه جلب کړي.
د شرکتونو ها خوا چې کوم خلکو په دې کې پیسې برخه راغلي ول ورته کتلو ته، په دې کې هم د دغه ملکونو ونډه کمه وکړه؟
زه ویلی شم چې بله، په دې کې هم د دغو ملکونو ونډه کمه وه، په دې دلیل چې له هغو ملکونو نه د راتګ دلته په اسانه خبر نه ده. ډېر قیمت تمامېږي، عام خلک ته چې صرف لیدلو ته راسي که نه، او خو دغه مسله هم تاثیر لري. ځینو ملکونو ته د ویزې اخیستل ډېره غټه خبر ده، نسي راتلی. نو په دې اساس ویلی شم چې بله، ما ډېر کسان چې ولیدل خپله د امریکا خلک ډېر پکې وو او د چین خلک ډېر پکې وو، نو او چینایي ډېر شرکتونه هم ډېر وو پکې.
د چینایي شرکتونو په امتداد سره داسې کوم نوی پروډکټ یا نوی کوم ماشین موټر څه چینایانو څه معرفي کړی وو؟
تر ټولو لوی خبر چې د چینایي شرکتونو دلته په امریکا کې خپور سو او د پام وړ خبر و او ډېره توجه جلب کړه، هغه د بایټن په نامه یو چینایي شرکت یو برقي زیرک موټر معرفي کړ. لکه که تاسو د موټرو خبرونه تعقیبوئ، نن سبا د ټیکنالوژي شرکتونه په دې هڅه کې دي چې برقی موټر جوړ کړي، نور له تیلو ځان خلاص کړي.
موټر هم زیرک شول؟
او زیرک برقی موټر. دا به زه تفصیل سره ووایم. هدف دا ده چې لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو د تیلو مسله څو ستونزې لري. یو مسله دا ده چې یو ورځ نه یو ورځ د تیل خلاصیږي. بله مسله دا ده چې د محیط ککړی، هوا ککړی په ډېر شدید توګه، د کاربن ډای اکسایډ مثلا سطح ورځ تر بلې لوړیږي په نړۍ کې، د ځمکې تودوخې درجه لوړیږي. دا یوه لویه اندېښنه ده ټول نړۍ ته، او ټول شرکتونه داسې فکر کوي چې په راتلونکي کې به یا د تیل د خلاصېدو په دلیل یا د هوا د ککړتیا د زیاتېدو په دلیل به پرمختللي هیوادونه دا تصمیم ونیسي چې نور د تیل مصرفونکي موټر بند کړي. نو د دې لپاره یو بله ټکنالوژي پکار ده چې د دې ځای ونیسي او دا مارکیټ ونیسي. نو د دې لپاره سخت رقابت روان دی. همدا اوس د امریکا تزلا شرکت چې عملا برقي موټر تولیدوي چې تاسو یوې شپې چارج سره مثلا شپې چارج کېږي لکه تلیفون د درې سوه درې نیم سوه مایل یا پنځه سوه کیلومتره یا څه کم زیات کولی شئ دا موټر وچلوئ چې ډېر ښه ده. مثلا پنځه سوه کیلومتره تاسو یو ورې ټانکۍ ډکوئ له تیلو سره همدومره لار ورسره تللی شئ. نو او دا موټر ډېر پرمختللی هم دی. حتی کولی شئ په خپله لاړ شئ تاسو هیڅ کار ورسره ونه لرئ. دا د محافظتي سیستمونه هم ډېر زیات دي. مثلا کله چې تاسو یو موټر سره نږدې کېږئ خپله بریک کېږي. مثلا څلور طرفه کمرې لري، سنسرونه لري. نو دا موټرونه هم ډېر پرمختللي دي او هم دغه اندېښنو ته ځواب ویلی شي. نو په همدې بازار کې چین یو ډېر پرمختللی موټر معرفي کړ. پسې اس کې چې بایتن نومېږي دا موټر داسې جیپ من دی موټر دی. موږ دغه د اصطلاح د ایس یو وی یا سپورت یوتیلیټي ویکل اصطلاح موږ په افغانستان کې نه لرو. زه خو ټکنالوژي خبرونه لرم نو زه دې ته جیپ منندې موټر وایم. او دې لپاره چې حداقل لیدونکو ته مې مفهوم ورکړم چې څه ډول موټر ده. نو د دې جیپ منندې موټرو په شکل دا موټر جوړ کړی. دا موټر کاملا برقي دی. بس لکه تلیفون غوندې شپې چارج کېږدی د ورځې چلوي او تر درې نیم سوه مایلو پورې پنځه سوه پنځه سوه څو کیلومتره تاسو یو چارج سره دا موټر به ولی سي. او ډېر پرمختللي خصوصیتونه لري. ډېر پرمختللي ټکنالوژي پکې کارول شوې ده. خپله چلیدای سي. نو یو مسله دا ده د برقي موټرو. دوهمه خبره دا ده چې دغه پرمختللي ملکونه په دې فکر کې دي چې آینده کې موټر باید خپله وچلېږي. څوک باید ورسره کار ونه لري. او دغه د موټر د لرلو دغه نظریه باید بدله سي. د لپاره چې تاسو په ورځ کې څو ساعته موټر چلوي موټر اخلي مثلا څلور ساعته تاسو موټر اخلي پیسې پکې ورکوي څومره انشورنس مثلا بیمه پکې ورکوي څومره قیمت بای باندې اخلي. تاسو سهار یو ساعت قدرې چلوي ماښام یو ساعت قدرې چلوي. تاسو اصلا په څلور ساعته کې دوه ساعته موټر ته ضرورت لري.
کله خو پفتو کې یو ساعت.
بله او نظریه دا ده چې دا راځي چې بدلی کو موټر داسې جوړ کو چې تاسو اپلیکیشن سره موټر راو غواړی هر وخت چې ضرورت و دروازه شته موټر خپل راسي کې سپاره سي زیت امر سي نور موټر سره کار نه لري. د موږ را وخت پیسې ورکې خلاص. د نظریه باندې ډیر قوي کار روان ده چې تاسو نور د موټر د اخیستلو نظریه لري سي. دومره اسانه ای چې هر لحظه و غواړی موټر دروازه شته راسي. او دا موټر هم ډریور ته ضرورت نه لري. مثلا که تاسو موټر چلولای سي نه سي چلولای تاسو بس هغه وخت هم د تاسو خپل دی چې انټرنیټ بلري تاسو به کې نه خپل کار به کوي. بس زه یو چیرته به ورور خپل کار وکړم کې کویل کې دفتر هلته به کټ کېږي خپل کار به مخ بیاین. نو د موټرو په برخه کې دا نظریه روانه ده. د چینایي شرکت بایتن یو ډیر پرمختللی موټر معرفي کړ. تر اوسه بازار ته نه راغلی. معلوم نه ده چې دا به موافقه کوي کنه. خو امریکایان په دې کې وړاندې دي او تزلا په نامه شرکت چې ده تر اوسه درې موټر معرفي کړي دي او دا ډیر په بازار کې موافقه روان دي.
څه قیمت یې اټکل شوی ده چې څونه کې
وي؟ بله پنځه څلوېښت زره ډالره د بایتن قیمت دی. خو تزلا مخکې مخکې د کورولا په سټایل یا په اندازه باندې موټر بازار ته ښکلی دی چې پنځه دېرش زره ډالره قیمت لري او کاملا برقي او زیرک موټر دی.
ډېر ښه صدیقي صاحب. لکه څنګه مې چې مخکې وویل د خپرونې وخت ډېر کم دی او ستاسو خبرې ډېرې خوندورې دي. هیله ده چې په راتلونکي خپرونو کې بیا مو میلمه کړم. بیا په ځینو موضوعاتو باندې ښه په تفصیل بحث وکړو.
زه هم دا وایم چې زه خپل هم په دې راډیو کې کار کوم څو دقیقې وروسته د ما خپله خپرونه هم ده. خو تاسو به هم یو ورځ دعوت کوم خپل خپرونې خپلې تجربې ما سره شریکې کړئ.
په سترګو صدیقي صاحب ډېره مننه. درنو اورېدونکو دغه و زمونږ د دې ونې د شناټک پروګرام چې په همدې ځای پای ته رسیږي. زمونږ د خپرونې په دغه وروستیو شوبو کې مونږ هڅه وکړه چې تر خپل وسه چې څه معلومات کیږي هغه تاسو ته وړاندې کړو. که بیا هم داسې کومه برخه پاتې شوې چې په هغې مونږ بحث نه وي کړی نو مهرباني وکړئ زمونږ په فیسبوک پاڼه کې مونږ ته نظریات پرېږدئ. مونږ به هڅه وکړو چې همالته یې درته جواب کړو. د بلې خپرونې پورې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خوشحاله اوسئ. شپه مو په خیر.